دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو زه وحید فیضیم د امریکا د ملي امنیت مشاور جیک سلیوان وایي چې ولسمشر جو بایدن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره موافقه وکړه چې ترکیه به د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې په برخه کې د مشرۍ رول په غاړه اخلي. خاغلی سلیوان ویل چې دواړو مشرانو د دوشنبې په ورځ د ناټو د عمومي غونډې په ترڅ کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې او موافقې ته ورسېدل. نوموړي ویل چې خاغلی اردوغان د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره د مرستو غوښتنه کړې وه او ولسمشر بایدن ژمنه وکړه چې د مرستې به ورته برابروي. خاغلی سلیوان پرون خبرلان ته ویل مشرانو قوي ژمنه کړې چې ترکیه به د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې په برخه کې د مشرۍ رول لوبوي او موږ اوس په دې کار کوو چې دا څنګه عملي شي. دا لومړی ځل دی چې د امریکا کوم جوړ چارواکي د دغه موضوع په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي. د کابل د هوایي ډګر د امنیت په ساتلو کې د پاکستان داخلولو مسلې د یو شمېر افغانانو خبرګون هم راپارولي. خو د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي چې په دې اړه د خاغلی اردوغان خبرې ناسمه تعبیر شوې دي. د پاکستان بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې هواد له افغانستان سره د سولې ټینګیدو په برخه کې همکاري ته چمتو دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د اعلامیې لمخې شاه محمود قریشی د غڅرګندونې نن جمعه په ترکیه کې د انطالیا غونډې په څنډه کې د مصالحې شورا لمشر ډاکټر عبدالعبدالله سره د لیدنې پر مهال کړې دي. د بیان لمخې شاه محمود قریشی ټینګار کړی چې پاکستان په افغانستان کې د سیاسي حل لارې غوښتون کړي او په وینای دغه هیواد په هیڅ صورت د پوځي حل لارې او طالبانو د پوځي تسلط طرفدار نه دی. د افغانستان د ملي مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکاري ټینګار کړی او په دې برخه کې د هغه هیواد رول مهم بلل دی. خو د افغانستان ولسمشر مانی تل د افغان سولې په برخه کې د پاکستان پر عملی همکاري ټینګار کړی دی. افغانستان له قزاقستان سره د پوځي همکاري او تړون لاسلیک کړ. د دې تړون لمخې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ په پوځي برخه کې ګډ تمرینونه، روغتیایي همکاري، د تجهیزاتو نوي کېدل، تخنیکی او لوجستیکی ملاتړ، جنگي روزنه او د پوځي اصلاحاتو برخه کې همکاري شامل ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر وایي
نن د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر حمدالله محب په قزاقستان کې د هیواد له دفاع وزیر نورلان یرمکمایوف سره د نظامی همکارۍ یو تړون لاسلیک کړ. د دغه هوکړلیک لمخې په بلابلو حوزو کې زموږ او قزاقستان ترمنځ د نظامی ملاتړ لپاره دولت په دولت زمينه برابر شوه. همدا ډول په نظامی برخه کې ګډ تمرینونه د دفاعي سیاستونو په مخه هر کال دوه طرفه ناشته، طبي همکاري، د تجهیزاتو نوي کېدل، تخنیکی او لوجستیکی ملاتړ، جنگی روزنه او نظامی اطلاعاتی همکاری پکې شامل دي.
تاسو له امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هلمند ګرش کولسوالۍ له وسلوال طالبانو تصفیه او په بشپړ ډول د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې ده. وسلوال طالبانو دی ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی امریکا غږ ته وویل چې په ځمکنیو او هوایی عملیاتو کې وسلوالته درنه مرګ ژوبله اوخته ده. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی
د هلمند په ګرش کولسوالۍ کې دوی کوم هجوم چې راوړی و دلته زموږ د دفاعي امنیتي ځواکونو له کلک غبرګون سره مخ شو او کلکه ماته یې وخوړله. تقریبا یو نوي کسان یې له منځه تللي دي، همدارز ډیری شمېرې ټپیان شوي دي او زمونږه تصفیوي او چانیز عملیات په دې ولسوالۍ کې په چټکۍ سره روان دي. د دې ولسوالۍ شاوخوا سیمه هم زمونږه د ځواکونو لخوا د اوس عملیات هلته په چټکۍ سره روان دي. ان شاء الله اطمینان مو خلکو ته دادی چې نور به دښمن ته د مجال نه ورکول کېږي چې دوی په دې سیمو کې سر پورته کړي. زمونږه دفاعي او امنیتي ځواکونه له پخوا لا قاطع او جدي د دې پر وړاندې عمل کوي.
بلخوا د هلمند جنو فعالانو د ګرش کولسوالۍ وژغورۍ په نوم په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل کړی او له حکومت یې غوښتي چې د دې ولسوالۍ د امنیت د ښه کېدو لپاره ګامونه واخلي. تاسو له امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ. په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات نن جمعه پیل شول. د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره هممهاله د ښاروالیو او کلیوالي شوراګانو انتخابات کیږي. محسن رضایی، میرقاید، ابراهیم لیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی د ایران د ولسمشری د دیالسمی دورې لپاره څلور کاندیدان دي. د ایران د کورنی چارو وزیر په وینا په دې انتخاباتو کې 950 میلیونه او 310 زره تنه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ایرانی چارواکو ویل چې د دوی له سروګانو څرګندېږي چې له دې شمېر کسان څخه به له 30 وڅلوېخ سلنه پورې خپل رای وکاروي. د انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې له ایرانه بهر او په ایران کې دنه یو شمېر سیاسي ډلو د انتخاباتو د بایکاټ کولو غوښتنه کړې ده. د رای د مرکزونو له پرانیستل کېدو سره سم د ایران مذهبي مشر علي خامنئي د رای ورکولو یو ګرځنده مرکز ته ورغی او د رای له اچولو وروسته د انتخابات یو ملي ارزښت وباله او پر خلکو یې غږ وکړ چې ګډون پکې وکړي. د رای مرکزونو د سهار په 2 بجو پرانیستل شوي او د شپې تر 2 پورې به پرانیستې وي. په ایران کې د انتخابات په داسې حال کې کیږي چې ډیر ایرانیان باور لري چې د کاندیداتوري د سختو شرایطو په وسیله دوی ته مخکې تر مخکې ولسمشر ټاکل شوی دی. د ایران شورای نگهبان د مهمو اصلاح غوښتونکو څیرو کاندیداتوري رد کړه. عمومي باور دی چې د قضایه قوې رئیس شپېته کلن ابراهیم رئیسی چې یو سختریز مولاد د حسن روحانی ځایناستی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي په 2000 کال کې د جګړو، خوشنط، بشری حقوقو د نقص او تبعیض لکبله 2.4 میلیونه خلک مجبور شوی چې خپل کورنه او سیمه پرېږدي. د غیدارې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د 2019 په پرتله په 2000 کې د بیزای شو خلکو شمیر 4% زیات شوی دی. د نه هم په لپسې کال کې د خلکو جبري شړل زیاتېږي. تاسو له امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د امروختیا وزارت په 34 ساعتونو کې د هیواد په 30 ولایتونو کې د کورونا وایروس د یو زر شپږسو او یا نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. روغتیا وزارت نن جمعه ویلي چې د دې ترڅنګ په 21 ولایتونو کې د کورونا وایروس له امله 80 ناروغان مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 1,521 او له کورونا وایروس څخه د مړو شو کسانو شمیر 4,010 ته ورسید. د دې مهال خبرونه هم دومره.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښ شمیر له 300 څخه واوښت. ملګری ملتونه وایي چې په روغتونونو کې د کورونا وایروس پر ناروغي اخته ډیرو ناروغانو یا هند ته سفر کړی او یا هم له کسانو سره په تماس کې و چې دغه هواته سفر کړی و. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
د امروختیا وزارت د جمی پورس په افغانستان کې په تیر سالي ساتونه کې د کورونا وایرس د یو زر شپږسو واوې نو پیښو سب خبر ورکړي چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو سب شو پیښو شمیر له 300 پیښو اوخته دي. د امروختیا وزارت مرسیال وایي ډاکټر میرویس علي زیوی چې په تیر سالي ساتونه کې د کورونا وایرس په ناروغي واټه تنه مړ شوي هم دي.
په تیر سالي ساتونه کې 4,011 مشو کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خوښیو د دولتي لابراتوارونو کې تیز شي ودی چې د دې جنۍ څخه یو زرو شپږسو واوی اتنه مثبتو چې د دې سره د مثبتو شمیر په هواد کې 3,521 ورسیدل. په یاد موده کې 23 کسان راغلي دي او متاسفانه واته کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د امریکا وزارت د جمی زوړی رسمي شپږ دی خېچې په تیر یو شپه ورځ کې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې سب شوې چې تر ټولو زیاتې د پنشیر، کابل، ننګرهار، بلخ او بغلان ولایتونو کې سب شوې. په پنشیر کې 315، کابل کې 314، ننګرهار کې 232، بلخ کې 216 او بغلان کې 213 پیښې سب شوې. همداشان د دغه شمیرونو له مخې تیر شپه په کابل کې د کورونا وایرس په ناروغي شل تنه او د بلخ په ولایت کې 11 تنه مړ شوې. د ملګرو ملتونو بشری مرستو د همغږی دفتر وچا د کورونا وضعیت په اړه یو تازه راپور کې په افغانستان کې د دغه وبا د مثبتو پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې د کوچني اکثر راولسته په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په پرله پسې ډول زیاتې شوې. وچا وایي چې اوس مال افغانستان کې هر ورځ د کورونا وایرس پیښې د پخوا پرتله د معمول حد څخه پورته خطرې دي. وچا ویلي چې په بهر کې د کورونا وایرس د پیښو معنی دا ښودلی چې اوس مال په افغانستان کې د کورونا وایرس د هند باندې په ګډون د نورو بڼو وایرس شته دي د اداره چې افغانستان اوس مال دنه په هیات کې د هند کرونا وایرس د ورته بڼو د تشخیص لپاره لابراتواري امکانات نه لري او چاند ښنه خو دلی چې دغه بڼې د تشخیص د امکاناتو نشټون دی وی خو او د بل خو په کابل کې د کرونا وایرس د درملنی پروختون کې پراته ناروغان یې هند ته سفر او یا له هغه کسانو سره چې دغه هیات سفر کړو په تماس کې پاتې شي او پر کرونا اخته شي چې ورسره په افغانستان کې په پراخ ډول د هندي بڼې د خپرېدو احتمالات له پامه نشي غورځېدلې دا مې روغتیا وزارت مرستیال وایم ډاکټر میرویس علي زیوی په افغانستان کې د کرونا وایرس برتلی بری تشخیص امکانات د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته برابر شوی او اوس هڅه دا ده چې د کرونا وایرس د هندي بڼې د تشخیص لپاره لابراتواري امکانات هم ژر برابر شي
کوشش موده ده چې د هندي نوې د تشخیص لپاره هم د نړیوال مرستندوی خصوصا د نړیوال روغتیا سازمان په همکارۍ سره هغه کیټ هم ترلاسه کو ترڅو مو چې د هندي نوې څومره مثبت پیخي په کوم ولایت کې ډیر زیات دي چیرته رامنځته شوه دي
د ملګر ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر غوچا د معلوماتو پر اساس اوس مهال په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو سب شو پیخو مثبته پیسه دي اوس لوی پیسه تر رسیدي په افغانستان کې د کرونا وایرس پیخي په داسې حال کې مخ په زیاتې دودي چې په دغه هیواد کې د ذری و دی رئیسی د کابل په ګډون په شپږ ولایتونو کې خوځي پانتونه او دودونو تلورونه ترل شوی او د وی و دی را پدې خو بیا په ټول هیواد کې خوځي او د لوړ زکر موسی ترل شوی دي د بلې خوا د راپورونو له مخې په کابل کې د امریکا په سفارت کې یو مامور د کرونا په ناروغۍ مړ شوی او یو څلور سوال ستنه نور په دغې ناروغۍ اخته شوي چارواکو ویلي چې د دغو اخته شوو کسانو 15% د کرونا واکسین نه واخیستی او چا وایي چې په افغانستان کې د 602,000 څخه زیاتو کسانو تر اوسه د کرونا واکسین اخیستی په دې شمېر کې 102,000 روغتیایي کارکوونکي او 2,000 ښوونکي هم شامل دي په افغانستان کې دوه اونۍ وړاندې د کرونا واکسین د تطبیق بهیر د زیرمو د ختمېدو له امله درول شوی و خو روانو ولې کله چې چین په دغه هیواد کې د تولید شوي واکسین 2000 دوزه واکسین افغانستان ته ورکړه دا به یو بیرته پیل شوې دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
قدر من اوریدونکو د افغانستان د شوزو چارو وزارت په 1400 مالی کال کې لشدو سره د تاوتریخوالي چاباندې 1500 قضیه ثبت کړي دي د دغه وزارت ته چارواکو په وینا دا قضیه په کابل او ولایتونو کې سبسوي چې او یا لشدو سره د شدید تاوتریخوالي پیښې دي په دې اړه کې زموږ خبريال ممتاز بهیر له کابل څخه راپور راستولی
د افغانستان د خزو چارو وزارت وایاندې رویا د درس امریکا غټه ویل چې له خزو سره د تاریخوالي د 1513 قضیو لشميري 800 مدني قضیه وی چې عدلي او قضایی بنسټونو ته د سیړنو لپاره استول شوې دي دا غل د درس په وینا د 300 او قضیو په تړاو حقوقي سلام مشورې ورکړل شوې دي یو 102 قضیه د منځګړیتوب او مصالحې لپاره حل شوې او د خزو چارو وزارت په 129 قضیو کې زیانمنو ته حقوقي اسانتیاوي برابرې کړې دي هغه زیاته کړه چې په دغو قضیو کې لزګونه له خزو سره د شدید تاوتریخوالي پیښې دي
تقریبا تعداد 70 قضیه کې نه
شاوخوا بیا قضیه چې په کې د قتل ټپ کېدو ځانوژنې جنسي تیری غرغره کېدل اور ورته کول او تیزاب وڅکل شامل دي دا موږ په 1400 مالی کال کې ثبت کړي تر ټولو زیاته قضیه په سرپل بادغیس غور کابل بامیان هرات بغلان تخار هلمند دایکندي جوزجان فاریاب نیمروز کاپیسا او ننګرهار کې
سبت شوی دی
روز کا پسوانن ګرهار میبشه دا غلی د درس په وینا له خزو سره د شدید تاریخوالي په دغه قضیو کې درې ډیر شه د قتل یو وشته د ځان وژنې او غرغره کېدو 15 د جنسي تیری دوی د تیزاب سکلو او ځان سوځولو او یو لسی د ټپ کېدو قضیه دي پر دې سربېره د خزو وهل او ډبول خکنزل او سپکاوي زورول فحاشي ته اړېستل نفقه او نکاس خه محرومول نور هغه قضیه دي چې په روان مالی کال کې د خزو چارو وزارت ثبت کړي دي دغه وزارت ویلي چې د پوهاوی د کچل وړېدو لامل او وز د 13 کلنو په پرتله زیات شمیر خزې د ورسره شوی تاریخوالي قضیو د ثبتولو لپاره دولتي بنسټونو ته مراجعه کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د خزو پراخ حضور په تیر دوه لسیزو کې د خزو د حقوقو په برخه کې مهم پرمختګ غني خو وای چې لا هم په زینو برخو کې د لا زیاتو اقداماتو تر سره کولو ته اړتیا ده. د دغه کمیسون د خزو د چارو کمشنر شبنم صالحي امریکا غږ ته وویل
متخصص میرمنو کمخت په ډیر ولایتو کې لرو. ډیری ولایتونو کې موږ هغه خاص متخصص میرمن چې هغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی متخصص وي یا نه لرو یا بالکل تعداد محدود دی. او دا څارنوالۍ مشخصا په نویشتو ولایتو کې دي او د نویشتو ولایتو په مراکزو کې دي. تاسو پوهیږئ چې موږ ډیری لرې پرتې ولسوالۍ لرو چې میرمنې د دې لپاره چې راسې خپله قضیه درس کړي او هلته باید څو شپې څو ورځې هلته تېرې کړي، نه اقتصادي توان لري او نه ټولنه اجازه ورکړي چې میرمن ته نه سفر وکړي چې مرکز ته راشي.
آغلی صالحي له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیو د کشف او پلټنې په مهال د ښځینه جنایي پولیسو کموالی د ناامنیو له امله د کلیو او بانډو پر ځای په ښارونو کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو تطبیقول او په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ښځو سره توپیري چلند نورې عمده ستونزې یاد کړې. د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي سره لدې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیو د څېړلو په اړه د معلوماتو د ورکولو ژمنه کړې وه، خو په دې برخه کې د امریکا غږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک وځه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانم شباش نان.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه اوري. د ملګرو ملتونو د مهاجرونو عالی کمشنری وایي چې په 2020 میلادي کال کې په نړۍ کې د کووید 19 وبا پر تباهي سربیره د جنگونو، ظلم او استبداد په سبب هم تباندې 2.8 میلیونه ولسی خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه سول او دا لړۍ اوس هم روانه ده. لجنیفت خبر د خبریالی لیزا شلاین در علیجلی رپورت خلاصه از مش همکار سید سلیمان شاه تستول ولی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا یونیسیار وای د تازه معلوماتو لمخې په 2020 میلادي کال کې 2.4 میلیونه خلک مجبور شو خپل کورونه پرېږدي، چې دا شمېره د 2019 میلادي کال په پرتله د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د دوامدار جنگونو، ظلم او ستم په وجه بې ځایه شو خلکو له مجموعي شمېر نه 4% لوړه وه. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنر د 2020 میلادي کال نړیوال رجحانات تر عنوان لاندې کلنی رپورت خپور کړ. دا تازه رپورت وای په داسې حال کې چې د تیرو نه کلونو راهیسې په مسلسله توګه د جنگ او تشدد په وجه په زور او جبر له کورونا د ملکیانو د تښتېدو شمیر هر کال لوړیږي. تیر کال د کورونا د کورونو او بعد خپرېدو او د سرحدونو د تړل کېدو باوجود له کورونا د خلکو د تښتېدو لړۍ بنده نشوه. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنر فلیپو ګرانډي د جمعې په ورځ په جنیو کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ویل 6.4 میلیونه هغه خلکو چې د مخکنیو وسلوالو شخړو او جنگونو په وجه له خپلو کورونو نه تښتېدلي په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې وه. باقي پاتې هغه خلک دي چې په داخل خپلو هیوادونو کې بې ځایه شوي دي. د فلیپو ګرانډي په قول د تیرو لسو کلونو په موده کې په داخل خپل هوادونو کې د بې کوره شو خلکو شمیر لوړ شوی دی. موږ وینو چې د ټول بشریت له 1% نه زیات خلک په زور او جبر بې ځای کیږي. د نورو ارقامو او شمیرو په جمله کې یو پدیده چې زما توجه ځان ته راجلب کړه دا وه چې د بې ځایه شو کسانو 20% کې ماشومان دي. د دې ریپورت په اساس د هغو مهاجرینو له جملې نه چې په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده په دریو کې دوه برخې د نړۍ د 5 هیوادونو یعنی افغانستان، سوریه، میانمار یا برما، جنوبی سودان او وینزویلا اوسیدونکو دي. د دې رپورت لمخه د تیر ولس کلونو راهیسې په مسلسله توګه په ترکیه کې تر ټولو زیات مهاجرین آباد شوي دي او بیا بل ترتیب د پاکستان، کولومبیا، یوګاندا او جرمنی نمونه د ذکر وړ دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنر وایي د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د تازه وسلوالو شخړو، غربت او نیستۍ او د اقلیم او چاپیریال د بدلون او یو شمېر نورو عواملو په سبب 200,000 خلک بې ځایه شوي دي. فیلیپو گراندی ویل چې په دې جمله کې د مرکزی ساحل درې هیوادونه بورکینا فاسو، نیجر او مالی هم شامل دي. البته په دې جمله کې ایتوپیا هم شامل ده. د هغه هیواد په شمالي ولایت تیګرای کې د وسلوالو شخړو په وجه باندې یو غټ بشري ناورین رامنځته شوی دی چې تر دې دمه موږ د اصلي ماهیت په اړه ډېر کم معلومات لرو. لیو میلون نه زیات خلک په تیګرای کې بې ځای شوي دي. له دې نه علاوه د 50,000 نه نیولې تر 60,000 پورې سودان ته اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنر وای په روان 2020 میلادي کال کې د جنگ او وسلوالو شخړو له امله د خلکو د بې ځای کېدو په رجحان کې کمواله نه لیدل کیږي. ډېر کم خلک هڅېدلي دي چې خپلو کورونو ته ستانه شي. په داسې حال کې چې په زور او جبر د خلکو د بې ځای کېدو له امله رامنځته شوي بحرانونه پای ته نه دي رسېدلي، د تازه شخړو په وجه باندې یو زیات شمېر نور خلک هم مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د پنځشنبه په ورځ د 218 پته د یو سلویو شپته رايو په ورکول سره د کابو دو لسیزو هغه لای هلغ وکړه چې لمخیه لترګری سره د مبارزه په برخه کې جمهور رئیسانو ته ډیر واک ورکول کېده. په راپورټ کې څرګنده شوی چې ولی یو شمیر قانون جوړونکو په دې باور دي یاد قدرت باید مخکې اخیستل سوی وای. نور تفصيل په راپورټ کې واوري.
په عراق کې د متحده ایالاتو د جګړې لپاره راهیسي شاوخوا شل کاله کیږي. د امریکا د کانګرس هغه لایحه چې ولسمشر جورج دبليو بوش ته اجازه ورکړه تر څو صدام حسین له منځه یوسي اوس پای ته نږدې دی. د کانګرس د تاییدې لپاره راهیسي د امریکا د دواړو ګوندونو څخه درې ولسمشرانو له همدې لایحې څخه په ګټه اخیستو په پراخو جګړو کې برخه اخیستې ده.
To this day, our endless war continues, costing trillions of dollars and thousands of lives in a war that goes way beyond
تر نن ورځې پورې زموږ نه ختمېدونکې جګړه د میلیارډونو ډالرو او زرګونو خلکو د ژوند په قیمت دوام لري او له هغو حدودو وتلې چې کانګرس یې تصور کړی وو او یا په پام کې نیولی وو.
د امریکا د اساسي قانون لمخه یوازې کانګرس د جګړې د اعلان واک لري، مګر د سپتمبر د 11مې حملې په پایله کې وکیلانو ولسمشر ته پراخ فرصت ورکړ چې جګړې ته داخل شي. د عراق د جګړې په خوانی پوزي دیموکرات استازي روبن کالیګو استدلال کوي چې د نظامی ځواک کارول بل اخره د امریکا نظامی قوت کمزوري کوي.
With this AUMF is on the books, the longer we in Congress are banning our own moral and constitutional duty.
تر هغه چې د نظامی ځواک کارول په کتابونو کې دی، موږ په کانګرس کې له خپل حق څخه چې اساسي قانون راکړي په دې بحث او پریکړه نه کوو چې څه وخت امریکایي عسكر سختو جګړو ته ولېږو.
پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د 2002 کال د نظامی صلاحیت د کارول څخه په استفاده په 2006 کال کې پر ایرانی جنرال قاسم سلیمانی برید توجیه کړ. هغه پریکړه چې جمهوریت غوښتونکي اړین بولی.
I also share the desire to repeal the 2002 AUMF as well as the 2001
زره 2002 او 2001 کلونو د نظامی واک د کارولو د صلاحیت منسوخ کول ته هم لیواله يم. خدا باید د یو جدي پروسی برخه وي. د ترستانو په وړاندې اخره تازه معلومات وړاندې کړي چې له هم په کوردنه او بهر د امریکایانو د وژلو پلان لري.
تمکه چې د امریکا د سنا مجلس ژر تر ژره دی پریکړه لیک ته رائے ورکړي، چیرې چې دیموکرات رهبری د منسوخ کولو ملاتړ کوي.
Iraq war has been over for nearly a decade.
An authorization passed in 2002 is no longer necessary in
د عراق جګړه تقریبا لوی لسیز راهیسی پای ته رسیدلې. هغه پریکړه لیک چې په 2002 کال کې تایید شوی په 2020 کال کې اړتیا ورته نشته.
مګر دا به د جمهوریت غوښتونکو د مخالفت سره مخ شي. جمهوریت غوښتونکو استدلال کوي چې پروسه کې عجله شوی.
And other terrorist groups are as real as they've ever been.
هغه جدي ګواښونه چې د داعش، القاعده او نورو تروریستي ډلو خوا متوجي دي، هغه مړه رښتینی دي لکه څنګه چې وو. او پرته له دې چې لوړاندې پر یو بل پریکړه لیک توافق نیوي شوی، د پخوانی لایحې لغوه کېدل به زموږ د راتلونکو اقداماتو په اړه بې باوري نور هم زیاته کړي.
د دې ونی په پایل کې سپینې ماڼۍ د دغې لایحې د منسوخ کېدو ملاتړ وکړ، خو په وکیلانو یې غږ وکړ چې یو نوی قانوني چوکاټ جوړ کړي چې متحده ایالاتو ته اجازه ورکړي چې له ځان څخه دفاع وکړي. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د امریکا جمهور رئیس د پنځشنبه په ورځ د یو سند په لاس لیکولو سره جون ټینت په رسمي ډول د فدرالي رخصتیو د نوې ورځې په توګه تایید کړه، خو افریقایي امریکایان د 1915 پیته کال راهیسې کله چې وروستی تورپوستی غلام په خپل ازادي پوسو د جون 19 نمانځي. نور تفصیل پر رپورټ کې واوري.
په ټوله امریکا کې امریکایان د کال 1915 شپیتم د جون 19 د ازادۍ ورځ په توګه لمانځي. کلی الن چې د میوزیم او د تاریخ پوه ده، په واشنگتن کې د افریقایي امریکایانو په یو ملي میوزیم کې کار پوه ده. هغه وایي په کال 1915 شپیتم د جون په 19 جنرال ګورډن ګرانجر ګلویټسن ته، یعنی چې دغه ده ټیکساس پایلټ کې دی راغی. هغه د ځان سره 1300 عسكر راوستل چې په دې کې زیاتره تور پوستي عسكرو. هغه دلته کې د غلامۍ د ختمولو اعلان وکړو. دا اعلان ډیر زیات مهم و ځکه چې دا د غلامۍ د ختمولو اعلانو او په کال 1913 کې د جنوري په لومړۍ نیټه لاسلیک شو. الین وای چې کله هغه ماشوم و نو د هغې پلار به د غورز هر کال د دوی سره لمانځله. هغه زیاته کړه هغه په نه یوازې د خپل کورنۍ غړو ته بلکې خپل دوستانو ته او نورو داسې کسانو ته بلنه ورکوله. مونږ د غورز په شعرونو او غزلونو او په نشاګانو باندې منځله. زما پلار به زموږ سره د دغه وخت کیسې او خاطرې شریکولې. هر سوچ د غورز تر اوسه پورې، یعنی د 1500 کلونو راهیسې زیاتره امریکایان د ازادۍ د ورځې پورې لمانځي، خو پرون د جون په 13 باندې لومړۍ ورځ وه چې د امریکا ولسمشر جو بایډن دغه د فدرالي رخصتۍ په توګه باندې ومنله او دغه د رخصتۍ په توګه د کانګرس نه تصویب شوه. د هاورډ په پوهنتون کې پروفیسر جسټن هانسفورد وایي تاسو باید دا هیر نه کړئ چې دا ورځ د تور پوستي امریکایانو په اړه ده چې هغوی آزاد وو، خو د دوی د ازادۍ په هوه دوی د منل شو او دلته په ورته وخت کې مونږ ورته معلوماتو ته د لاسرسي نه انکار ګورو او مونږ دا وینو چې هغوی معلوماتو ته لاسرسي نه لرو او هغوی دغه ډول تعلیم ته هم لاسرسي نه لرلو. نن د جون 19 لومړی ځل دی چې د غورز د فدرالي رخصتۍ په توګه باندې په ټوله امریکا کې لمانځل کیږي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمالانه چې زموږ خبرونه اوري.